سلامونه، وخت مو په خیر. وخت په افغانستان کې د مخکمه شپږ بجې دی. تاسو موږ کله ازادي راډیو نه اوري، په مو کې د دې سات خبرونه ته د ازادي چپ په نوم د طالبانو مخالفه ډلې دا کوي چې په کندوز ښار کې د طالبانو پر یوې پوسټې د برید پر مهال څلور طالبان وژلي او دوه نور یې ټپیان کړي دي. د ډلې نن پر خپل ایکس پاڼه یې خپل ټویټر کې د یوې ویډیو په خپرولو سره دا ادعا کړې ده، خو نور شواهد یې نه دي وړاندې کړي. د ازادي چپ هوایي چې دا برید تیر ماښام د کندوز ښار په څلورمې امنیتي حوزې تر سره کړي ده. دا ډله ډېر کله پر طالبانو د حملو ورته ادعاګانې کوي. طالبانو تر اوسه د دې ادعا په اړه تبصره نه ده کړې او ازادي راډیو دا ادعا په خپلواک ډول نه شي تاییدولی. طالبان اکثر د ازادي جبهې او د ملي مقاومت د جبهې په نوم د بلې مخالفې ډلې دې ډلې ادعاګانو په اړه خبرګون نه ښیي. د افغانستان د خبریالانو نړیوال فدراسیون او د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنې د طالبانو له بنده د افغان خبری اژانس د خبریال مهدی انصاری د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. د خبریالانو د ملاتړ دې دوه بنسټونو نن په یو ګډ بیان کې د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې پر انصاری لګیدلې تورونه لغوه کړي. په بیان کې دا هم راغلي چې انصاری د طالبانو له مخالفو رسنیو سره د همکارۍ او د طالبانو پر ضد د تبلیغاتو په تور په حبس محکوم شوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. مهدی انصاری نږدې یو اونۍ کېږي چې په کابل کې د طالبانو د یوې محکمې لخوا په یو نیم کال باندې محکوم شوی دی. انصاری د روان کال په تلې میاشت کې هغه مهال لا درک شو چې د کابل په پل سرخ سیمه کې له خپل دفتر څخه راووت. د رسنیو مدافع بنسټونه وایي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې وروسته ګڼ شمېر خبریالان له فشارونو د خپل ځان له سانسورولو نیونو او شکنجو سره مخامخ شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا وی په روان 2015 کال کې د افغانستان څخه باندې 14 میلیون وګړي روغتي خدماتو ته اړتیا لري. خدای ادارې اټکل کوي چې له دې ډلې خای نه 0.3 میلیون خلک د خدمات ترلاسه کړي. اوچا نن پر خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر کې دیو بیان په ترڅ کې ویلي چې روغتي خدماتو ته د اړو 14.3 میلیون کسانو لړلې سباندې درويش سلنه خزي 35 سلنه نارینه او نږدې 10 سلنه مالو لرونکي کسان دي. د طالبانو د حکومت د روغتیا سرپرست وزیر نور جلال جلالی د مرحوم په 15 ویلي چې د هیواد ولسوالیو 22% اوسیدونکو وس مهال روغتیایي خدماتو ته لاسرسي نه لري. او چاله اړو افغانانو سره د مرستې لپاره د نږدې 200 میلیون ډالر بس پنه غوښتنه کړې ده. د امریکا ولسمشر یو ځل بیا افغانستان د امریکایي ځواکونو ته وتلو د پریکړې دفاع کړې ده. جو بایدن پرون د بهرنیو چارو په وزارت کې د ډیپلوماټانو غونډې ته د وینا پر مهال په دې اړه څرګندونې وکړې. د ولسمشر په توګه د ښاغلي بایدن دنده په یو اونۍ کې پای ته رسیدلې او ټاکل شوې ده چې منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د جنوري په 6 لوړه وکړي. ښاغلی ټرمپ له افغانستان د وتلو پریکړه شرمونکې بللې. امریکایي پوځیان د دوهې د موافقې په اساس د طالبانو له واکمنېدو دوه اونۍ وروسته د 2020 کال د اگست په 1 شمال افغانستان ووتل. دا موافقه د 2020 کال د فبروري په 9 د ترامپ د ولسمشرۍ د لومړۍ دورې پر مهال لاسلیک شو. د 2020 کال د اگست په 16 د امریکایي سرتیرو د وتلو په بهیر کې د کابل هوایي ډګر په آبینو میرې دروازه کې په یو انتحاري حمله کې چپړه یې د داعش ډلې ومنله. 14 امریکایي پوځیان او یو سلاویا ډېر افغانان ووژل شو. او اوکرایني چارواکي وایي چې نن یې د روسیې په ځینو سیمو کې پراخ پوځي عملیات ترسره کړي دي او ګڼ اهداف یې پنهکه کړي دي. د ناسمو معلوماتو پر ضد د اوکراین دولتي مرکز مشر اندري ګوالین کونن په یو ټلویزیوني مرکه کې وویل په دې حملو کې د روسیې په انګلیس ساراتوف، کازان، بریانسک او تولا سیمو کې ګڼ شمېر اهداف یې ویشتلې دي. د ګوالین کو په وینا د دې حملو په ترڅ کې د وسلو د تولید فابریکې، د تیلو د تصفیې تاسیسات او زیرمې پنهکه شوې دي. دا خبری مجله از فرشته سحاک در توانند کم وڑاند در راپور نواوری. د طالبانو د حکومت لخوا بیا یو شمیر استادان منفک شوی دی.
چه زین استادان منفک شوی دی؟ نو زین استادان بیا تبدیل شوی دی کدری بسونه ایدری بسونه تا.
د ژمی سړې هوا سره په روزګان ولایت کې د خلکو ستونزې
دا سپټک نی پیښوم سخت سخت ټپل مو سره تللی موږ ولې دی دا عملیات مریضا وځ په خراج داس مو داس عملیات مریض به عملیات په کندهار کړی بیرته په لار باندې عملیات کېدل دي بیرته په خراج بیرته د کندهار
د دې راپورونو تر څنګ نور راپورونه هم شته. نړۍ ته به هم سر ورکړه کور سره اوسې.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د خوست ولایت د شیخ زاید پوهنتون ادارې ته د دې پوهنتون د ولس استادانو ته منفقې مکتوب استولې دی. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي، خو د شیخ زاید پوهنتون مشرانو له معلوماتو هم ډډه کړې ده. په دې اړه زموږ د همکار فیروزی عزیزی راپور ته خوښ شي.
د کونړ او د کابل پولی ټکنیک پوهنتونونو د شریعتو د پوهنځیو او دینی مزامینو د یو شمېر استادانو له منفقېدو وروسته تازه د خوست ولایت د شیخ زاید پوهنتون یو شمېر استادان هم وایي چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت یې د منفقې او لکدري بستونو نه اداري بستونو ته د بدلېدو مکتوب د یاد پوهنتون ادارې ته استولای دی. د یو شمېر استادانو چې نمونه یې په دې مکتوب کې سته، ازادي راډیو ته د دې نوملړ په استولو وویل چې دا ولستنه استادان ټول د شیخ زاید پوهنتون د شریعتو پوهنځیو د بیلابیلو مضامینو استادان او د خوست په ګډون د افغانستان د ځینو نور ولایتونو اوسیدونکو دي. دغه استادان وایي دوی د استادۍ د کلونو کلونو تجربو په لرلو سربیره د ماسترۍ تر کچې لوړې زده کړې لري. د شیخ زاید پوهنتون استاد چې په دې مکتوب کې نومسته، د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم نه خبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دا یې له کدري بس نه اداري بس ته بدل کړای دی.
او ځینې استادان بیا تبدیل شوي دي کدري بستونو اداري بستونو ته. زم هغو استادانو کې کېمه چې اداري بستونو ته تبدیل شوی یم، منفق شوی نه یم.
په همدې حال کې له دې موضوع باخبره د پوهنتون استاد او د زده کړو د حقونو فعال فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل،
زه خو د افغانستان د لوړو زده کړو د غټې کورنۍ د یوې غړې په توګه د پوهنتون د استاد په توګه چې ډېرګن شوې استادانو سره پوهنتون سره زما چې په تاسو دې څه کوي سره هغوی خپل مشکلات ما سره شریک کړي دي. دغه لیست چې ما ترې دا رسېدلې د ډیپارټمنټ رئیس یا امیر دوی ته خبره کړې چې دغه لیست پوهنتون ته رسېدلې او دغه استادان منفقې په لیست کې دي. مکتوب رسېدلې، خو اوسه پورې هغه استاد ما ته وویل چې اوسه پورې ما ته ابلاغ نه دی شوی.
د دغه پوهنتون ځینو محصلینو هم د دې موضوع په تایید ازادي راډیو ته وویل چې په شیخ زاید پوهنتون کې د یادو استادانو د منفقې خبره خبره شوې ده. د دغه پوهنتون یو محصل د نوم نه خبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل، د شیخ زاید پوهنتون د شریعت پوهنځي ځینو استادانو لوري ازادي راډیو ته پاستول سوي نوم لړکې د دلاور شاه متقی، محمد ولید اسحقزی، احسان الله مدنی، سید اجمل سادات، حسام الدین رحیمزی، عاشق الله احمدزی او عباد الله نورزی په ګډون لسو تنو نورو استادانو نومونه هم شامل دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان ضیاء الله هاشمی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي او د شیخ زاید پوهنتون مشر مسلمین راشد او د یاد پوهنتون د نشراتو مسؤول عبدالرحیم حاتف لژمنو سره سره د راپور تر خپرېدو په دې اړه ازادي راډیو سره خبرې ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت له دې وړاندې د کونړ ولایت د سید جمال الدین افغاني پوهنتون دولس تنه استادان چې اته یې د شریعتو او څلور نورې د نورو پوهنځیو استادان وو له دندې لرې کړل. هغه مهال دغو استادانو ازادي راډیو سره خبرو کې ادا کړې وه چې طالبانو له قانوني او منطقي دلیل پرته دوی د فکري اختلافاتو په تور له دندو لرې کړي دي. دغه راز د طالبانو حکومت نږدې وه میاشت وړاندې د ننګرهار پوهنتون د بیلابیلو پوهنځیو یو څلوېښت استادانو له دندې د لرې کولو مکتوب هم استولی و چې وروسته هغه موضوع وځنډول سوه.
فرانسوي چارواکو په افغانستان او ترکیه کې د میټامفټامین کریسټال په نوم د تولیدونکو نشي توکو د قاچاق د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې ده. په دې اړه مفصل راپور د حدیث پردیس په غږ واوري.
په افغانستان کې د ډول ډول نشئی توکو د تولید په اړه د نړیوالو د اندېښنو په دوام تازه فرانسوي چارواکو ویلي چې افغانستان د میټا مفټامین یا کریسټال په نوم د تولیدونکو نشئی توکو د تولید په لوی مرکز بدل شوی دی. د لی جرنل په نوم یوې فرانسوي ورسپانې د فرانسې د نړیوالو امنیتي همکارۍ د ادارې له قوله په افغانستان او ترکیه کې د میټا مفټامین یا کریسټال تولیدونکو نشئی توکو د قاچاق د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې. ورسپانې ویلي که څم په اروپا کې د یادو نشئی توکو کارونه کمه ده، خو خبرداري ورکړې چې په افغانستان او ترکیه کې د یادو توکو د تولید د زیاتوالي له کبله فرانسه او ټول اروپا د دغه پدیدې لږ وخت سره مخامخ ده. د ورسپانې په راپور کې همداشان په ترکیه کې د یادو نشئی توکو مخبر زیاتیدونکې کارونې ته اشاره شوې او ویلي دي چې میټا مفتامین په افغانستان کې د مخدره توکو د ویش او تولید په دودیزو بڼو کې یو نوی بدلون رامنځته کړی دی. میټا مفتامین چې په عامه توګه د کریستال په نوم هم یادیږي یو قوي محرک درمل دی چې د مرکزی عصبی سیستم پر فعالیتونو اغیز کوي او انسان ته ډیره انرژي، بیداری او غیر طبیعي لنډمهاله خوشحالي ورکوي. دغه توکي په سپینو یا شفافو کریستالونو کې موجود وي، خو د پوډر یا ګولیو په بڼه هم کارول کیږي. دغه نشئی توکي معمولا د خولې له لارې، د ستنې په واسطه او یا هم د تنفس له لارې د کارونې وړ دي. د طالبانو د امر روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. خود 2023 کال په مارچ میاشت کې د طالبانو د حکومت د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې د ادارې مشر عبدالحق همکار رسنیو ته ویلي چې د طالبانو له بندي سره سره لا هم په افغانستان کې میټا مفتامین تولیدیږي. د روغتیایي چارو متخصص سید اجان یوسفزی د میټا مفتامین ناوړه پایلو ته په اشاره سره وایي چې د مخدره توکو کارونه او تولید د ټولنې سلامتیا ته جدي زیان پېښوي او باید په دې برخه کې کوټلي ګامونه پورته شي.
په افغانستان کې د مخدره توکو په ځانګړي ډول میټا فیتامین د دې استعمال د ځوانانو په منځ کې وجدي ستونزه ده. د دې استعمال نه یوازې دا چې په انفرادي کسانو یعنې په ځوانانو باندې یو جدي ستونزه رامنځته کړې ده، بلکې په ټولنه کې هم ډېر ژور منفي اغېزې پرېښي دي. د دې ماده د استعمال همدارنګه نور مخدره توکو د استعمال د جرمونو، غلاو او تاوتریخوالي زیاتوالي لامل ګرځېدلی چې د ټولنې عمومي امنیت او ثبات یې زیانمن کړی دی.
د امنیتي چارو پوه حکمت الله حکمت وی په افغانستان کې د نشئی توکو په تړاو د افغانستان نوم یادیږي، خو په داسې حال کې چې ډیره ګټه د افغانانو پر ځای بهرنیانو ته رسیږي.
د مخدره توکو کارکشت په افغانستان کې د ډیرو کلونو راهیسه داسې یوه ستونزه ده چې لږ خو مستقیمه ګټه او تاوان یې د افغانستان کروندګرو ته رسیږي، لویه ګټه یې د سیمې او د نړۍ قاچاق کوونکو ته رسیږي.
د یادونې ده چې د 1403 کال په قوس میاشت کې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د کمیټې مشر اندرس مطالو سو ساده مخدره توکو د قاچاق له شبکو او بانډونو سره د طالب چارواکو د لاسلرلو خبر ورکړی وو. نوموړي ویلي وو په داسې حال کې چې طالب مشران عادي بزګران د کوکنارو بدیل کښتونو ته هڅوي، خو ځینې مهم چارواکي د مخدره توکو له شبکو او بانډونو سره د توکو په تولید او قاچاق کې لاس لري.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
صبح هم زموږ غږ ازادي راډیو نوري د افغانستان د خبريالانو نړیوال فدراسیون او د افغانستان د خپلواک خبريالانو ټولنه په یو غړي اعلامیه کې د طالبانو حکومت غوښتي چې د افغان خبري اژانس په خبريال مهدي انصاري باندې د لګیدلې تورونه لغوه او نو موړې د سمدستي خوشي کی په همدې اړه د ابدي سپوږمې راپور ته وښی.
له هغه وروسته چې د افغان خبري اژانس یو خبريال مهدي انصاري د طالبانو د حکومت لخوا په یو نیم کال بند محکوم شو، د خبريالانو نړیوال فدراسیون د نوموړي په نیول کې دوه خوښيني ښودلې او د هغه د ژر خوشي کولو غوښتنه یې کړې ده. د افغانستان د خبريالانو نړیوال فدراسیون او د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنې نن په یو ګډ بیان کې د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې پر انصاري لګیدلې تورونه لغوه کړي. په بیان کې راغلی چې انصاری د طالبانو له مخالفو رسنیو سره د همکارۍ او د طالبانو پر ضد د تبلیغاتو په تور په حبس محکوم شوی دی، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. مهدی انصاری نږدې یو اونۍ مخکې په کابل کې د طالبانو د یوې محکمې لخوا په یو نیم کال بند محکوم شو. انصاری د روان کال په تلې میاشت کې هغه مهال لادرکه شو چې د کابل په پلو سرخ سیمه کې خپل دفتر څخه کور ته روان وو. هڅه مو وکړه چې په دې تړاو د مهدی انصاری له کورنۍ سره خبرې وکړو، خو د ډیرو هڅو سربیره هغوی خبرو ته حاضر نشول. خو مهدی انصاری ته نږدې ملګري او پخواني همکاران یې دغه پریکړه غیر عادلانه بولي او نوموړي ته د انصاف غوښتنه کوي. د هغه یوه همکار د نوم د نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
مهدی انصاری در از اینکه به 1.5 سال حبس محکوم شده جای تاسف هست، به خاطر اینکه مهدی وکیل مشهد.
دا ډیر د تاسف ځای دی چې مهدی انصاری په یو نیم کال بند محکوم شوی. دا د دې لپاره چې مهدی انصاری وکیل نه درلود چې ترې دفاع وکړي. د محکمې قانون دی چې باید دواړه خواوی وکیل ولري. دا پریکړه په ټوله کې یو طرفه ده. دا سکټنې او محکمې د خبریالۍ کار سخت له ننګونو سره مخ کوي. که داسې دوام وکړي هیڅوک به د خبریالۍ جرأت ونه کړي.
خبرنگارا صورت بگیره، کار رسانه‌ای واقعا دشوار میشه و سقف آزادی بیان در افغانستان به صورت چشمگیری پایین آمده و از این از بین خواهد رفت.
په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر خبریالان وایي د دوی پر وړاندې محدودیتونه ورځ تر بلې مخ په ډیریدو دي، او په افغانستان کې د بیان ازادي له جدي ګواښ سره مخ ده. یو خبریال د امنیتي دلایلو له امله د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
افغان خبریالان د خپل مسلک ته د کار لپاره له سختو ننګورو، له سختو مشکلاتو سره مخ دي، او دا موضوع د خبریالانو لپاره په ځانګړې توګه په کور دننه خبریالانو لپاره واقعا یو ټکان ورکوونکې مسله ده. موږ له ټولو سازمانونو نه، د بشري حقونو له نړیوالو بنسټونو نه، د ملګرو ملتونو له ټولنې نه غوښتنه مده ده چې د خبریالانو د ملاتړ لپاره غږ پورته کړي، او افغان خبریالان په داسې شرایطو کې یوازې پرېنږدي.
بل خبریال هم چې د نوم له خودلو ډډه کوي ازادي راډیو ته وویل:
خبرنګارو د افغانستان امروز
خبریالان نن په افغانستان کې اړ کیږي چې د موجوده حالت له کبله ځان سانسور کړي. خبریالان د دې لپاره چې له ستونزو سره مخامخ نسي او دا سخت حالت مهار کړي، ژوند یې ونه ګوښل سي، اړ کیږي چې واقعیتونه پټ وساتي، خو بیا هم اړ دي چې کار وکړي. کلر هم وسی یو سلنه هم کوي د بیان د ازادي شمه بل وساتي
خاموش نکونه وای کاروان ادامه داشته باشه.
دا په داسې حال کې چې د افغانستان د خبريالانو نړیوال فدراسیون او د خپلواکو ژورنالستانو ټولنې ویلي له هغې وروسته چې طالبان د 2021 کال د اګست په 15مه واک ته ورسېدل، په افغانستان کې له نیمایي برخې ډېرو خبريالانو او د رسنیو کارکوونکو دندې پرېښي. د هېواد د نیمایي څخه زیاتې رسنۍ تړل شوي دي، او په ورته وخت کې د غیر قانوني او خپل سرو نیونو، ځورونو او تاوتریخوالي پېښې زیاتې شوي دي. په اعلامیه کې د طالبانو له حکومته غوښتنه شوې چې د رسنیو د مسلکي کارکوونکو خپل سر نیونې ودروي. دغه شان یې پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې په افغانستان کې د مطبوعاتو له ازادۍ په بشپړ ډول دفاع وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر میلادي کال په وروستیو کې د افغانستان خبریالانو مرکز راپور ورکړی و چې په 2024 کال کې په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو له حقونو د سرغړونو 101 پیښې ثبت شوې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس هم ورسېدلی د یوې نړیوالې موضوع ته. له سوډان څخه رارسېدلي راپورونه وایي د پلازمینې خرطوم پر شاوخوا سیمو د راکړې حملو په نتیجه کې لسګونه کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په سوډان کې پر جګړو سربېره بې وسلۍ د خلکو ژوند تریخ کړی او میلیونونه انسانان یې له ګواښ سره مخ کړي دي. په همدې اړه د احمد تکل راپور ته غوږ شئ.
په داسې حال کې چې په سودان کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو یاغیانو ترمنځ جګړو د ټول هیواد په کچه زور اخیستی، د پلازمینې خرطوم په شاوخوا سیمو کې پرونیو توغندوی حملو لږ تر لږه 130 کسان ووژل. په سودان کې د 2023 کال له اپریل میاشتې راهیسې د سیمو د کنټرول لپاره د دولتي ځواکونو او مخالفو جنرالانو ترمنځ نښتې روانې دي. رضاکار مرستندویان وایي چې دا توغندي پرون د نیل سیند پر غاړه د خرطوم پر اوم درمان خرګوټي ولګېدل او وژل شوي ټول ملکي وګړي دي. د اومباده د بیړنیو خدماتو خونی په نوم خیریه ډله چې د جګړه ځپلې سودان په بیلابیلو برخو کې کار کوي وایي چې د تلفاتو شمیرې لومړنۍ دي او ښایي وروسته زیاتوالی پکې راشي. د ټولنې نه دي ویلي چې دا توغندي کوم لوري ویشتلی دي. د نوموړې ټولنې په وینا په سیمه کې روغتیایي امکانات ډېر لږ دي او روغتیاپال د ګڼ شمېر ټپیانو د درملنې په چاره کې له ستونزو سره مخامخ دي. د اوم درمان ښار ډېره برخه د دولتي ځواکونو په ولکه کې ده، خو د بیړني ملاتړ د ځواکونو په نوم مخالفو وسلوالو ملیشو د خرطوم پر شمال او نورو سیمو ولکه ټینګه کړې ده. په سودان کې د پوځ او مخالفو وسلوالو ترمنځ جګړه څه کم دوه کاله مخکې پیل شوه، خو په تیرو څو اونیو کې زور اخیستی دی. په پورت سودان کې چې د پاوز په مشرۍ حکومت پکې واکمن دی، پرون وروسته له هغه برېښنا پرې شوه چې د سودان په شمال کې د برېښنا پر یو لوی بند د ډرون حمله وشوه. مخالفه ملیشا ډله د دې حمله مسؤوله بلل شوې ده. له دې حمله وروسته د سودان پاوز د الجزیره په نوم د مرکزی ایالت پر مرکز واد مدني سیمه چې لڅ باندې وکړ رئیس ملشو اداره کوله ولکټینګ کړه. د سودان جګړې د دې هواد د تاسیساتو پر ویجاړولو سربیره لسګو نظر کسان ووجل، له 12 میلیون ډیر کسان بې ځای او ډیر خلک له قحطۍ سره مخامخ کړل. پاوز او مخالف ملیشې دواړه پر ملکی وګړو او روغتیا پالو په حملو او د استوګنې پر سیمو په بې پروا راکټي حملو تورن دي. د تیرې یکشنبې په ورځ خیریه ټولنو د اوم درمان په اوم بادانه هیه کې د سخت روغتیایي وضعیت راپور ورکړ. دا ویل چې د اګست او دسمبر میاشتو ترمنځ له اویا زیات کسان د خوارځواکۍ، ملاریا او اسهالونو په نتیجه کې مړه شوې دي. مرستندوی ټولنې وایي چې سکل به د سودان له 50 کلونو کم عمره شاوخوا 3.2 میلیون ماشومان له سخت خوارځواکۍ او د ټول هیواد په کچه نږدې 25 میلیون خلک د غذایی ناامنۍ له لوړې کچې سره مخامخ وي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف ویلي دي چې یوازې اوربند په سودان کې د قحطۍ د زیاتېدو مخه نیولای شي.
لا خبرونو ور اخوا
دا اورزګان کندهار لار د ژمي پر اتک سره د خلکو ژوند نور هم سخت شوی دی. په دې لوی لار چې زورګونو خلک د تګ راتک او د اقتصادي فعالیتونو لپاره ترې کار اخلي، موټر چلوونکي او مسافرین د ژمي پر اتک سره د سخت ستوندو سره مخ دي. په همدې اړه لسیمه د زمونږ د همکار راپور ته وکړي.
د اورزګان او کندهار د لوی لارې موټر چلوونکي او مسافر وای د ژمي پر اتک سره د اورزګان پر لوی لارې ژوند نور هم ستونزمن شوی دی. دی وای د لارې د خرابوالي لامل له سخت ستونزو سره مخ دی. د اورزګان کندهار لوی لارې چې د سلګونه باروړونکو او مسافر وړونکو موټرو د تګ راتګ یوازنی لارې ده، د ورستي ورشتون لامل هم زیانمن شوی دی. موټر چلوونکي وای د لارې خرابوالی نه یوازې د دوی لپاره اقتصادي زیانونه اړولي، بلکې د مسافرو ژوند یې هم له جدي خطر سره مخ کړی دی.
چې دته بشپو شپو مرشان ولاري اجزي خوارنج چې د سوي بیا پریوي خټ تاوشتي بیا د پانوس خاورې اخی بیا په سړک باندې چې نو ډېر په تکلیف باندې تیریږي او دی ورځي
داس په تکلیف یې شو هم سخت ټپیال نو سره تللی موږ وړي دی. دا عملیات مریضا وځ به خدای داس داس عملیات مریض به عملیات په کندهار کړی بیرته په لار باندې عملیات څه دلی دی بیرته په خدای دی دلی کنده
مو دا پر بخي مهمه ده که بارون راځي شاعت راځي که اسپاریان راځي مریضان راځي
ابل راځي دوه دوه مچره وتل بیا دا د بس په ورځ یو ده نه وته چې دا خراب لار ده وجسه چې نس کولای شي معنا تیس مندونه وي لږه شرابونه راغلي دي.
د یادلاري مسافر هم د ژمي په موسم کې د سخت وضعیت څخه شکایت کوي او دی وایي چې له کندهار څخه تر اورزګان پورې 3 ساعته لار او 6 ساعته وخت نسی. ناروغان او ټپیان له ډیرو ستونزو سره مخ دي او په ځینو مواردو کې د ژغورنې لپاره په وخت رسیدنه ناشونی ده.
یعنی د افغانستان کې د اورزګان د ولایت لار دوند خراب ده چې پاره کنو ورونو واسمنونه اگر د ویني دنیا روغ لیونه و پستد کې و به صدای ویني چې دا نه لار ده نه د لارې په وړت د لارې خراباله کنو ته د غسې ته وګوره چې دا دوه مدرمه پنچری د چنسې ته ورته وګوره دا مټرو د ګوره چې دا شام پکې براته دی هغه چې ګوره چې په وګه ماند کې ناشي دا سارا رسیدي دي د شاولې کوټه صدا دی وسره رسیدي نو ته وره د دې کې خود خبرو کار نه دی د لارې د خرابيات.
موټر چلوونکي وای د لسیزو رئیس د جلاری د اساسي رغولو غوښتنه کړي خو هیڅ حکومت یې غوښتنه ته پام نه دی کړی. دوی زیاتوي چې هر حکومت یې وازې ژمنې کړي دي خو عملي ګامونه یې نه دی اخیستي.
نو موږ چې لاره جوړ سي په خاص نو بیا موږ ډیر وسایو نه زموږ خو نو خرابې ده خرابې ده چې موږ مشران موږ ډیر وزن نه سوبرا شوالای نه لار خراب ده مشران سپک سپک را بارونه کلار جوړی س بیا به مشم یو څه وزن مرچونه کرایې به مزه وسره ارزان سینه بیا به دونه پر مال باندې دونه مصرف ناراضه
دغه دیوا پیرا دغه روغ نه دی مټر رسیدلې مشتونیه که اگر سره د خپل بچانو د غلار غټي روزانه را پیدا کی لاش پی دل تا کو لاش پی ال تا کو شل شپی کیږي په شل شپی کې وا پیرا کو په پیرا کې مشته وزر واته زره کالدار را پاتېږي غوښتنه مو دا ده چې زموږ سره د همکاري وکړي. دا دغه زموږ سواري شپږ کاسو مخکې دغه د یو شی پاتې دی، اوس ګر سره شی نه پاتېږي. بشکې
د اورزګان ولایت ځایي چارواکي وایي د یادې لارې ځینې برخې جوړې کړې، خو وایي پلان لري چې یاد لارې په پاخه او اساسي توګه هم جوړ کړي. د اورزګان او کندهار لوی لارې چې د اورزګان د خلکو لپاره حیاتي اهمیت لري، د ژمي په موسم کې نور هم خرابېدونکې ده. خلک د دې لارې د خراب وضعیت له امله سخت زیانونه ګالي. دوی له اړوندو چارواکو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د دې لارې د اساسي رغونې لپاره جدي ګامونه واخلي او د خلکو ژوند دی وژغوري.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
بیا هم خراغلی د کندهار میرویس حوزوی روغتون ترغلی ناروغان او پایوازان د درمل او روغتیایي امکاناتو د کمښت څخه شکایت کوي. دوی وایي د اقتصادي ستونزو له امله د روغتون ته مراجعه کوي، خو ډاکټران ورته سپارښتنه کوي چې نور درمل او طبي توکي له خصوصي درملتونونو راونیسي. نور حال په دې راپور کې.
میرویس حوزوی روغتون د افغانستان په جنوب کې د عامو خلکو لپاره د درملنې تر ټولو لوی مرکز. دغه روغتون هر ورځ د سلګونو ناروغانو درملنه کوي چې زیاتره د کندهار، زابل، روزګان او هلمند ترڅنګ د لیرو پروتو سیمو اوسیدونکي دي. د دې سیمو خلک روغتیایي مراکز نه لري یا د اقتصادي ستونزو له امله په خصوصي روغتونونو کې د درملنې توان نه لري. میرویس روغتون مخکې د سره صلیب نړیوالې کمیټې یا آی سی آر سی له لوري ملاتړ کېده، خو شاوخوا یو کال وړاندې دغه مرستې بندې شوې. که څه هم د طالبانو حکومت د روغتون لپاره میاشتنی 25 میلیون افغانۍ بودیجه اعلان کړې، خود روختون سرچینه وای د بودیجه د پرسونل د معاشاتو او نور اړتیاو لپاره بسنه نه کوي. د روختون ډیری کارکونکو ته معاشونه هم کم ورکول کیږي. د روختون په مختلفو برخو کې ناروغان د درملو او روغتیایي وسایلو د کمښت سره مخ دي. د روزګان وسیدونکي شکریا چې خپل لوري د درملنې لپاره د روختون تراوستي ازادي رادیو ته وویل.
د روزګان سره غلم سلو شپې مال ته بستر کړه وال ته غول بوز شي په خنيته دلته چې مراو سره تر نو خدغه د پرتا د وس د کان لو پلاستر و شو بعد ټولم پکې ماتي او موږ راوستره د غریبې تر اس دلته ده په پیچکاری کټول شي ګرد مرته پکې ماتي والا ک بمبای کستن چر شي ټول مرته پکې ماتي دلته.
د روختون یو مهم څنګه څخه د ماشومان څنګه ده، خو دلته هم ناروغان او پایوازان د ستوندو سره مخ دي. د کندهار د میوان ولسوالۍ وسیدونکي سکینه وایي د اقتصادي ستوندو لامل پور کړي څو خپل ماشوم د وړیا درملنې لپاره د روغتون تراولي، خو دلته هم درمل او نور توکي په بازار کې په بیا اخلي.
پندل سغوانی پور کړ د میوان د مراخور راغله مریض مې د سخت پرته دلته چې راځم شربت هم په بادي د کلینه هم په بادي سیروم هم په بادي د شیانګرد په بارکې اوس مریض مې دغه د نن درې مې چې د سخت پرته د ناملونې درېج نه کوي درېج ګرد شان مش خپل په بار راتل کې وي په باور سره وړي ولکه اوس لرو دغه مسکینان چې خپل د بدالي د مریضان راوړل چې دلته راځم ارشه په بار وای ورس په بای راول.
د هلمن وسیدونکو صاحب ګل وای په روختون کې هیڅ ډول روغتیایي خدمات برابر نه دي. ډاکټران ناروغان اړباس چې له بازار څخه درمل او نور طبي توکي رانیسي.
د هلمن ولایت څخه مریضان اوسته دي. دلته زموږ د مریضانو د دواو د خوراکي د هیڅ ترتیب نه دی برابر. موږ خپل په شخصي پیسو باندې راوړو، نو دا سم په وزن موږ سره ستا چې خپل د ډوډۍ پیسې نه لري. لس شپې یو سړی لس شپې کې شدالته زما سره ستا سره ځي یا د کښینې لس پریوي ډوډۍ خوري، خپل د ډوډۍ ترتیب نه دی برابر. نو وروره موږ دغه غوښتنه ده چې زموږ سره دی د دوا او د ډوډۍ کومک وسی. نو موږ یو 5000 لزر روپی برابر کړی، هغه خپل کړی د کړی ترتیب برابر کړی. نو موږ ته د معلومات نشته چې د دې چا سره نشته مخ کې دل تار څه خدمت کړي.
هڅه مو وکړه په دیاړه د طالبانو د حکومت د کندهار د امیر اختیار ریاست او د میروی سبزیبی رختون د مسولینو نظر هم واخلو، خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پرې خبرو کولو ته حاضر نسول. میروی سبزیبی رختون په 1453 هجری لمریز کال د چین هیواد په مالی ملاتړ جوړ سوی. دغه رختون د چینایي شفخانې په نوم هم مشهور دی او د 1350 کلونو راهیسې د سویلي ولایتونو لپاره د عامې روغتیا خدمتونه وړاندې کوي.